مننه تاسو ستړي مشي اته بچشوي دا سجی رډو د دې سات د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنبي په افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په سجی رډو ډاٹ کام کې نیولې شي په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې د حل لارې د موندلو په نیت نن د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازي غونډه کوي تر خبرونو وروسته په دې اړه د افغان چارواکو نظر در سره شریکوو خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي
پاسر کې د خبرونو سرچکی افغان چارواکي وايي هلمندي چې د اسلام آباد په نننیو څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه نهایي سي ټاکل سوی د سولې د عالی شورا لپاره نوی مشر او د دارالنشا رئیس ډیر ژر وټاکل سي او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو قومندان او د بسچ ملشه شپږ نور غړي په سوریه کې وژل سوی دي د خبرونو تفصیل افغان چارواکي وايي هلمند چې د اسلام آباد په نننیو څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه نهایي سي دا د افغانستان پاکستان امریکا او چین د استازو ترمنځ درې مدار ډول څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې عملي طرحې رامنځته کول دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت د دې بهیر پر چټکتیا ټینګار کوي او تمه لري چې د اسلام آباد په نننیو څلور اړخیزه غونډه کې به د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه ورستی بڼه خپل کړي د سولې د عالی شورا د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی ازادي راډیو ته ویل چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د شورا استازي هم برخه لري او د هیله مندي چې په دې پسې بل غونډه به له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو غونډوي اخوا په مسکو کې د پاکستان شارج دافیر اتا محمد شاهد انټرفاکس خبری اژانس ته په یو مرکه کې ویلي هیواد د تملري چې د اسلام آباد په نننیو څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو اترو په اړه مهم پرمختګ وسی د افغانستان د سولې عالی شورا اجرایی پلاوی وايي هیله مند دی چې د دې شورا لپاره به ولسمشر ډیر ژر نوی مشر او د دارالنشا رئیس وټاکي چې ورسره به له دې شورا سره د نړیوالې ټولنې مرستې بیرته پیل سي د سولې د عالی شورا مرستیال تولا لودین پرون جمعه ازادي راډیو ته ویل امریکا او بریتانیا د نوي میلادي کال د پیل راهیسې د دې شورا د مشر د نشټوالي له کبله له دوی سره مالی مرستې ځنډولې دي ښاغلی لودین زیاته کړه
پراسیتی ورځو کې به ان شاء الله د جمهور رئیس خوانه تلګاری شورا د پار رئیس ته یي چې کوي واسو باندې د تلګاری شورا د ویلې هيئت سره کوم ملاقات ترلو تر دې نه مشورې مو غوښتلې او وعده ورکړې چې زبر د تلګاری شورا د پاره مناسب شخص ته نوم
د سولې د عالی شورا په خوانی رئیس صلاح الدین ربانی د محل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د دارالنشا په خوانی مشر چې معصوم استانکزی و د محل د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست دی د دوی دواړو پر ځای د سولې په عالی شورا کې نوي مشران لاندې ټاکل شوي ښاغلی لودین وایي همدا تشدد سبب شوی چې مرستندوی هیوادونه له دې شورا سره مالي مرستې بندې کړي او د شورا کارونه هم ټکنې سي نو موړي هله مندې څرګنده کړې چې د ولسمشر لخوا د سولې د عالی شورا مشر تابع ته به د نوي مشر په معرفي کولو سره مرستندوی هیوادونه چې بریتانیا او امریکا یې په سر کې دی بیرته له دې شورا سره خپلې مالی مرستې پیل کړي په بغلان کې جګړو زرګونه کسان د خپل کورونو پرېښودو ته اړ کړی دي دا غلطه د ورستوي جګړو او نشته نن شنبه 12 ورځې پرسوې که څه هم حکومتي چارواکي د بيځای سو کسانو شمیر 3000 کورنۍ شي خو ځای خلک وایي چې د جګړو لکباله لخپل کورونو د بيځای سو کسانو شمیر تر دې زیات شي د بغلان څو تنو بيځای سو کسانو ازادي رادیو ته داسې ویل
تقریبا 3000 فامیل اوس بيځای سوي دي ټول ډن بيځای ده یو کور په دې غوري کې نستا
کلو کې مالونه جای په جای پاتې دي مالونه ملولګي ملسو چې زخمی راوړو دي اترا پاغه دي طالب په نامه ولي یالته بندي نه یغنه روپي اخلي چې خځه ور سره دي خجم تالاشي کیږي ایوانان مویل کیږي دي ابرو خلک هم سپینګری والی تورغ زو غم ناوري امنه تورغ زو غم ناوري
ویل کېږي چې دا مهال ګڼې کورنۍ د پیلوخمري په ښار او د مرکزي بغلان ولسوالۍ په سخت شرایطو کې ژوند کوي. بې ځایه سوي کډوال وایي تر اوسه د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. خو په بغلان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس نصیر کوهزاد ازادي راډیو ته وویل دوی د بې ځایه سوو کورنیو د شمیر په معلومولو بوخت وو او تر اوسه دې ادارې یوازې 1500 کورنیو سره مرسته کړې ده. بیا هم شراغلاست. د امریکا دفاع وزارت تیره ورځ 198 عکسونه نندارې ته وړاندې کړل چې پکښې په افغانستان او عراق کې له زندانیانو سره ناوړه چلند څرګندېږي. په دې تصویرونو کې د ډېری بندیانو په لاسونو او پښو کې د وهلو ټکولو نښې معلومېږي. د امریکا دفاع وزارت وایي دا تصویرونه یو وروسته تر دې ترلاسه کړي دي چې د پوځیانو له لورې د بد چلند 45 دوسیې وڅېړلې. د امریکا د دفاع وزارت په وینا په 14 مواردو کې داسې کره اسناد ترلاسه شوي چې د هغوی له مخې به 15 امریکایانو ته سزا ورکړل سي. ایرانی رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د سپاهي بازداران انقلاب بری جنرال محسن غوجریان د بسیج له ملیشې له شپږو تنو سره چې په خپله خوښه د سوریه جګړې ته تللي وو وژل سوي دي. د دغو راپورونو له مخې دا کسان د سوریه په شمال کې د حلب په ولایت کې وژل سوي دي. په حلب کې له څو ورځو راپدې خوا د سوریه حکومتي ځواکونو چې روسي هوایي ځواک یې مرسته کوي پراخ عملیات پیل کړي دي او دغه ښار یې محاصره کړی دی. د ایران تسنیم خبری آژانس وایي د بسیج شپږ تنه چې په خپله خوښه د سوریه جګړې ته تللي وو حلب ته نږدې هغه وخت شهیدان سول چې له مخالفینو څخه یې د شیعه وو د سپېڅلو زیارتونو دفاع کوله. تهران وایي چې پوځي سلاحکاران یې د بشار الاسد د ځواکونو د ملاتړ لپاره سوریه ته استولی دي، خو تهران دا ردوي چې سوریه ته یې ځواکونه د جګړې لپاره لېږلي دي. کاناډا پر ایران اکثره لګول سوي بندیزونه لرې کړل چې له دې سره اوس کاناډایي شرکتونه کولی سي چې له ایران سره سوداګري پیل کړي. له ایران سره د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو اټومي تړون لاسلیک کړ چې له مخې ایران خپل اټومي فعالیت کموي او نړیوال بندیزونه ترې لرې کېږي. کاناډا د دغه اټومي تړون غړی نه و، خو د دې تړون له مخې خو د دې تړون ملاتړ کوي. په ورته وخت کې کاناډا وایي چې د اټوم او د لرې واټن ویشتونکو توغندۍ په برخو کې به پر ایران لګول سوي بندیزونه په خپل ځای وي. د کاناډا د سوداګرۍ وزیر وویل کاناډایي شرکتونه اوس کولی سي چې له نویو کړنلارو سره عیاره سي، خو په هغو برخو کې چې اندېښنې سته محدودیتونه به پر خپل ځای پاتې سي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر روسیه تور پورې کړی چې هڅه کوي په سوریه کې په یوه شخص پورې تړلی نظام ټینګ کړي. په استنبول کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال اردوغان وویل له روسیه سره باید په سوریه کې د خلکو د وژل کېدو حساب وسي، او زیاتې کړه چې مسکو او د مشق په شریکه په سوریه کې د 1400 کسانو د وژنې مسؤلیت لري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پیل راهیسې 268000 کسان وژل سوي دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا د اسلام آباد نننیو خبرو ته هیله منه ده.
ناستې وروسته امکان لري د طالبانو سره نیک په نیغه مذاکرات وشي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په روزګان کې د طالبانو له لورې د یو ماشوم وژنه غندي.
دا د اسلامي تعلیماتو پر ضد کار دی. دا د اسلامي قوانینو او د نړیوالو قوانینو پر ضد باندې
نړیوالو چاپی خبرونو ته د افغان ځواکونو پر کتنه لرو چې د افغان ځواکونو پر وړتیا او نیمګړتیا یې لیکنې کړې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري.
This is the first time that the unemployment rate has dipped below 5% in almost 8 years.
باراک اوباما اعلان وکړ چې په امریکا کې په تیرو 8 کلونو کې تر بل هر وخت بیکاری کچا ټیټه شوې ده. آزادی او اوریدونکو پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او آزادی رادیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې اسمی سنلول. افغان حکومت هیله مند دی چې نن به د اسلام آباد په څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان د سولې په اړه طرحه یا د لارې نقشه نهایی شي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون دا درېمه څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې د افغانستان د سولې د خبرو اترو لپاره د یوه عملي طرحې چمتو کول دي. بل لور ته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د اسلام آباد په غونډه کې به د دوی استازي هم نن برخه واخلي. تفصیل د اجمل ان پوراپور کې.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد نن د هغې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی چې پکې د افغانستان د سولې د خبرو اترو د پایل لپاره د لارې پر یوې نقشې یا طرحې خبرې کیږي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون دا ډول درېمه غونډه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادې رادیو ته وویل چې د دې څلورو هیوادونو د استازو ترمنځ په لومړۍ او دویمه غونډه کې چې په اسلام آباد او کابل کې جوړې شوې پرمختګونه شوي وو. د نوموړي په وینا اوس افغان لوری تمه لري چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د سولې لپاره د لارې نقشه وروستۍ بڼه خپله کړي. ښاغلی مستغنی وایي په اسلام آباد کې په دې درېمه غونډه کې ټاکل شوي چې د سولې د خبرو اترو لپاره د لارې نقشه نهایي شي. هغه ټینګار ته په پام چې افغان دولت د دې بهیر پر چټکتیا لري، موږ په جدي توګه هیله من یو چې د لارې دا نقشه به په دې درېمه څلور اړخیزه غونډه کې وروستۍ شي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی هم هیله من دی چې په دې څلور اړخیزو خبرو پسې به بله غونډه له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو اترو غونډه وي. ښاغلی فوزی ازادې رادیو ته وویل چې هم به د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې د نهایي کولو په دې څلور اړخیزه غونډه او هم به ورپسې له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې په افغانستان کې د اوربند مسله د بحثونو یوه مهمه موضوع وي. حبیب الله فوزی وویل د سولې د عالي شورا یو هیئت هم په دې څلور اړخیزو خبرو کې برخه اخلي.
سولې عالي شورا په دغه تیرو څلور اړخیزو مذاکراتو کې شریکه وه او په راتلونکي دریم څلور اړخیز مجلس کې به هم د سولې عالي شورا شرکت کوي. خو تر کومه حده چې دا مجلسونه تخنیکي بڼه لري، په همدې هکله هغه پوه کسان شرکت کوي، ولې له دې درېمې ناستې وروسته امکان لري د طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات وشي چې په هغې کې به بیا د سولې د عالي شورا نور اعظم برخه واخلي.
د هغه اوازو په اړه مو چې ښایي د طالبانو استازي هم د اسلام آباد په نننیو خبرو کې برخه واخلي، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان شکیب مستغنی څخه وپوښتل. نوموړي کسان په دې غونډه کې د طالبانو د استازو ګډون په مستقیمه توګه رد نه کړ، خو وی ویل چې دا څلور اړخیزې خبرې د کابل د غونډې په دوام د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ښاغلی فوزی هم ازادې رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې د طالب استازو ګډون نشي ردولی، خو دا باور لري چې له طالب استازو سره به د دې درېمې څلور اړخیزې غونډې وروسته د مخامخ خبرو زمینه برابرېږي. بلخوا په مسکو کې د پاکستان شرزافیر عطا محمد شاهد انټرفاکس خبري اژانس ته په یوه مرکه کې ویلي دوی تمه لري چې د اسلام آباد په نننیو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو په برخه کې یو مهم پرمختګ رامنځته شي. انټرفاکس خبري اژانس څخه غلی شاهد له خولې ویلي هیواد غواړي افغان حکومت او طالبان خپلو کې په یو داسې میکانیزم سلا شي چې له مخې ګډ کار وکړی شي. په مسکو کې د پاکستاني ډیپلوماټ ویلي نه پوهیږي چې دا کار به څومره وخت غواړي، خو دوی په دې برخه کې د یو ستر پرمختګ په تمه دي چې د په وینا هیله من دی د اسلام آباد په څلور اړخیزو خبرو کې به رامنځته شي.
په راپور کې مو واوریدل چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي غونډه کوي څو داسې حل لارې پیدا شي چې له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. په اسلام آباد کې د ازادي او مشال رادیو له مرکزي دفتره خپل خبریال ریاض موسخیل را سره په ټلیفون دی. موسخیل صاحب، په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د سولې عالي شورا تمه لري چې له طالبانو سره به تر نننیو خبرو وروسته مخامخ خبرو ته لاره هواره شي. پاکستانی سیاستوال پر رسنیو کې په دې اړه څه وایي؟ دوی هم همدومره هیله مند دي او که څرنګه؟
جی شبر صاحب، ډیره مننه. څنګه چې وام اورېده چې دغه کمې خبرې کیږي، وخت په وخت د پاکستان چې کم سیاستوال دي نو هغوی هم دغه طرف ته اشاره کوي چې باید په افغانستان کې زر تر زره پوخ او تلپاتې امن راوستي شي. دغه رنګ چې کله مونږ د خارجه دفتر د ویان نه په دغه اړه تپوس کړی دی، وخت په وخت چې د هغې غونډې کیږي، نو هغه دا وایي چې د پاکستان کوشش دی او پاکستان غواړي چې په افغانستان کې امن راشي، خو دا کار به افغان حکومت پخپل کوي دوی وخت په وخت افغان حکومت او په افغان طالبانو او بلکې چې کومه 13 اولنې غونډه د سلور لخیزه کمیټې شو په اسلام آباد کې په هغه کې هم سرتاج عزیز دا خبره کړې و چې د مذاکراتو نه وړاندې د پمیز د کېناستونو وړاندې باید چې افغان حکومت او طالبان یو بل ته شرطونه کې نګدي. بیا د رستیو کې چې کله د افغان طالبانو لخوا داسې شرطونه مخې ته راغلي وو چې یو خو دې کم خارجي قوا دي هغه د افغانستان اوزي, بیا چې کم تور لیست د ملګرو ملتونو نو د هغې نه د مشرانو نومونه اوښکلي شي, د هغې په حوالې سره هم ویل کېږي چې دا کومه نننۍ غونډه ده نو دا ډېره مهمه ده او په دې کې به د افغان طالبانو دغه دواړه شرطونه هم د کومه چې کوآرډینیشن کمیټې د دې په وړاندې ایښودی شي او دغه لړکې به د اعتماد سازۍ دپاره خبرې کېږي چې څنګه د افغان حکومت او طالبانو د مفاهمت دپاره اعتماد جوړ کړی شي, ورسره ورسره د راتلونکي کړنلاره چې که مذاکرات کېږي نو آیا که دا کم شرطونه مخې ته راشي په دې باندې که موافقه وشي نو امکان داسې څرګندېږي سرچینې وایي چې کېدی شي په بله غونډه کې بیا افغان طالبانو هم ځینې استازو ته بلنه ورکړي شي چې هغې په کومه څلورمه غونډه به کېږي په هغې کې بیا ګډون وکړي. دغه رنګ که دې وخت باندې په دې خبره موافقه ونه شوه نو دوی به کوشش کوي چې دغه اعتماد سازي تیاره کړي او د هغې په رڼا کې بیا د افغان حکومت او د افغان طالبان نیغ په نیغ مذاکرات ته کښېني او د دغې دپاره چې کومه کړنلاره ده چې په راتلونکي کې به دغه کې د جنګبندۍ عمل دی یا د افغان طالبانو د خوشي کولو چې کوم خبرې دي یا د تور لیست نه د اوښکو خبرې دي په دغه ټولو معاملو باندې به خبرې کېږي. نو نه یوازې پاکستان کې سیاستوال بلکې چې کوم نور نړیوال مشنز دي دلته سفارتخانې دي سفارتکاران دي هغه ټول هیله مند دي چې دا کومه نننۍ غونډه کېږي نو امکان دی چې په دې کې به ګټورې نتیجې روزي او د افغانستان د راتلونکي دپاره به دا ډېره ښه او یو فائدمنه ثابت شي. جی
مسخیل صاحب, تاسو ویل چې د خارجه وزارت ویان سره تاسو خبرې کړې دي او همدارس مو د سرتاج عزیز خبرو ته اشاره وکړه.
جی
په کابل کې چارواکي هم همدا نظر ورکوي چې د پاکستان حکومت له طالبانو سره د سولې په خبرو کې مرسته کوي خو د پوز په برخه کې ځینې کسان په افغانستان کې شک لري. پوزیان څه وایي؟ هغوی هم د دې خبرو ملاتړ کوي او که څرنګه؟
تر سوچ د فوج یا د آی ایس پی آر د عامه اړیکو د څانګې خبره ده نو هغې په دغې حوالې سره تر اوسه پورې څه خبر یا باقاعده څه بیان نه دی جاري کړی, بلکې کله چې مونږ د خارجه وزارت یا د خارجه دفتر نه دغه تپوس وکړو چې آیا پوز او سیاسي حکومت هغه په دغه لړ کې په یوه پاڼه دی یا په یوه لار دی یا دی یوه خوله دی, نو د هغې وینا ده چې بالکل هم دغسې ده او په دې کې هیڅ دوه رایې نشته. ګنې فوج هم غواړي چې په افغانستان کې د امن او استحکام وي. بیا په دې کې شیبر صاحب دا خبره هم د ذکر ده چې هر څوک د دې آی ایس پی آر یا چې کومه د پوز د عامه اړیکو څانګه ده هغې په دې حوالې سره څه خاص خبر پاڼه یا څه باقاعده څه شی نه دی خپور کړی, خو د فوج سرچینې وایي چې پرون یوه غونډه شوې ده د افغانستان او د پاکستان چې کوم استخباراتي ادارو مشران دي د هغې تر منځه. دغه رنګ په هغه غونډه کې هم د چین او د امریکا استازي یا د هغې نمائندگان هم ناست وو, نو ظاهره ده چې دا یو ډېر لوی پیشرفت او پرمختګ دی چې د دواړو ملکونو استخباراتي ادارو مشران کېناستل. د دې نه دوه ورځې وړاندې د افغانستان چې کوم د ملټري اپریشن یو پلاوی او د ډایرکټر جنرل په مشرۍ کې هغه د پاکستان سفر کړی او دلته کې ملاقاتونه کړي دي د خپل همپای سره او د نورو سره, نو دا داسې اشاره دي چې ښایي چې پاکستان کې هم پوز او حکومت هغې غواړي چې په افغانستان کې امن راشي او دغه امن لپاره لاولنې اقدام چې کوم دی نو هغه اعتماد سازي د دواړو ملکونو ترمنځ چې په یو بل اعتماد جوړ شي او د دغه اعتماد سازۍ لړکې بیا دا کمی چې د فوزي مشرانو یا د استخباراتي ادارو د مشرانو سفرونه دي نو هغه ډېر زیات اهم دي. جی
ځینې کسان وایي چې چین یو ډول په پاکستان باندې فشار راوستی دی څو د افغانستان له طالبانو سره د سولې خبرې مخته لاړې شي. چین په پاکستان کې یو منلی هیواد دی. پاکستانی رسنۍ په دې اړه څه لیکنې کړي دي او کنه؟
په دغه حواله سره خو خصوصي شیبر صاحب لیک یا صدغه نه راغلی چې ګنی چین پاکستان ته وایي یا ټینګار کړی چې باید نور هم چټک کردار ادا کړي، او وخت په وخت پاکستان د دغه خبرې ژمنه هم کړې ده، دای په بیا بیا تکرار کړې هم ده چې پاکستان په افغان طالبانو باندې یا په افغان حکومت باندې داسې څه قسم فشار نشي راوستي، دا زور نه لري چې په افغان طالبانو باندې هغه په زور د مذاکراتو میز ته راولي. البته چې پاکستان څومره کولی شو نو هغه کړي هم دي، په دغه لړ کې د ملا برادر او د نورو په ګډون باندې چې کم طالبان خوشی کړی شوي د پاکستان نه د افغان حکومت په خواص باندې، او دغه رنګ د هغې لپاره چې نورې کمه د سفر زمینه برابرولو، نو هغه ټول اقدامات پاکستان کړي دي. البته چین یو داسې ملک دی چې هغه باندې د هر طرف نه اعتماد کېدی شي، مطلب د افغان طالبانو هم او کومګ وګورو نو چې کمه د مذاکراتي عمل لړۍ شروع کېده، نو د هغې هم لومبه غونډه چې کوم وو هغه په چین کې شو، په اورنګچی کې شو، بیا دغه رستو د مری مذاکرات وشو، نو د چین کردار یقینا چې هغه لپامه نشو وستې هغه ډیر مهم دی، خو داسې براه راست په پاکستان باندې څه قسم فشار نشي اچولې او نه پاکستان داسې څه کردار لوبول شي چې ګنې په زور د طالبان د مذاکراتو میز ته یا مفاهمتي عمل ته راولي. جی
ریاض مسخیل، مننه. دا صدیا مشال رادیو خبریال اسلام آباد له تاسو سره.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې خبري شي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون پر روزګان کې د افغان ماشوم احمد وسیل وشنه د اسلامي او ټولو نړیوالو حقونو خلاف عمل ګڼي. احمد وسیل هغه افغان دولس کلن ماشوم چې د پلار تر وژل کېدو وروسته د وسلوالو پر ضد وسله اخیستې وه، خو په وروستیو کې وسله په قلم بدله کړې وه چې ووژل شو. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د افغان ماشوم احمد وسیل لخوا وسلوالو ته د کوم خطر نه موجودیت د ده لویه بېګناهي ګڼي او وژنه یې په کلکو ټکو غندي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نوموړي افغان ماشوم وژنه د اسلامي او ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی.
او دا د اسلامي تعلیماتو پر ضد کار دی، دا د حافظه قوانینو او د نړیوالو قوانینو پر ضد باندې، په ځانګړې توګه باندې بشرپاله قوانین چې د جنګ په حالت کې
خاغلی بیدار په پوځي فعالیتونو کې د ماشومانو نه استفاده هم د ټولو نړیوالو اصولو او قوانینو خلاف عمل ګڼي. احمد وسیل هغه ماشومو چې کابو یو کال وړاندې د خپل پلار د غچ اخیستلو په هدف د وسلوالو پر ضد وسله پورته کړه، دی د خپل ولایت د سیمه ییزو امنیتي چارواکو لخوا د اتل په توګه وپیژندل شو، خو چې ټوپک یې په قلم بدل کړ او د ښوونځي لاره یې خپله کړه، نو د خپلو ژمنیو رخصتیو په وروستۍ ورځ د وسلوالو لخوا په ګولۍ وویشتل شو. دغه وژنې چې پرې وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې، د ماشومانو د حقونو د یو شمېر فعالینو تن غبرګونونه هم راپارولی دي. د ماشومانو د حقونو فعال عبدالودود افغان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
چې یو کس دې په جګړه باندې بوخت یا او بلاخره هغه د دې نتیجې ته ورسیږي چې جګړه د حقانیت لار نه ده، بلکې د حقانیت لار قلم ده، او دای قلم په لاس باندې اخري او دا وجل کی دا د ټولو اصولو خلاف کار ده، او هر هغه چا چې دا کار کړی واقعا دا یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل ده چې باید داسې نه وای کړی.
د احمد وسیل وژنه د بشري حقوقو د یوشمیر نړیوالو بنسټونو لخوا هم غندل شوی او دای د بشري قوانینو خلاف عمل ګڼلې ده. په افغانستان کې ماشومان تر ډیره د جګړې قربانیان دي، او د بشري حقوقو د چارو افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې له ماشومانو څخه باید په جګړه کې کار وانه خیسل شي. دوی د جګړې په خکیلو غاړو غک کوي چې ماشومان هدفونه ګرځوي، او د دوی خوندیتوب ته چې یو نړیوال اصل دی جدي پاملرنه وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي. په دغو چاپی خبرونو کې د افغانستان په اړه څه خبره شوې دي سره اوري.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ غاڼه کې په یو مطلب کې لیکلی دی چې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې د فشار له کبله ملي اردو اړوتی چې په خپلو لیکو کې د پخوا په پرتله د لوړ عمر لرونکي کسان استخدام کړي. ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان د ملي اردو د توان او ظرفیت په اړه اندېښنې تل وې، خو په تېر یو کال کې د وسلوالو طالبانو د حملو له زیاتېدو سره د ملي اردو نیمګړتیاو ته پاملرنه هم زیاته شوه. واشنگتن پوسټ لیکي چې په تیرو نږدې 15 کلونو کې د ملي اردو د پیاوړي کولو لپاره د امریکا لخوا د شاوخوا 15 میلیارد ډالر لګښت سره سره د تیر کال په وروستیو میاشتو کې کندوز ښار د طالبانو په لاس سقوط وکړ. د ورځپاڼې په وینا که څه هم دا ښار بیرته د طالبانو له ولکې وایستل شو، خو دې کار د هیواد پر قلمرو د افغان حکومت په اداره کې نیمګړتیا څرګنده کړه. واشنگتن پوسټ د څارونکو له قوله لیکي چې وایي ملي اردو ته په تیر یو کال کې بېساري تلفات اوښتي، که څه هم دقیق ارقام نه دي ورکړل شوي، خو د امریکا پوځي چارواکو ویلي دي چې د ملي اردو د تلفاتو شمیر په 2015 کال کې په 28 زیات شوی دی. نو ځکه ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی عمومي قماندان جنرال جان کیمبل د ملي اردو په لیکو کې د استخدام د شرایطو د بدلون سپارښتنه کړې، او اوس هغه کسان چې عمرونه یې 15 کاله او حتی تر هغه زیات وي د سرتیرو په توګه استخدامیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو هند او پاکستان کې د پوځ لیکو ته له 23 یا 24 کلونو د لوړ عمر لرونکي کسان نه استخدامیږي. فلادلفیا ټایمز ورځپاڼې هم په خپله پرونۍ غاڼه کې د ملي اردو د نیمګړتیاو په اړه په یو تحلیلي مطلب کې د جنرال کیمبل وینا نقل کړې ده چې وایي افغانستان د امنیت او ثبات هغه لازم پړاو ته نه دی رسیدلی چې په 2014 کال کې د امریکایي ځواکونو په شمیر کې کمښت راوستو ته لاره هواره شي. ورځپاڼه لیکي چې اوسمهال په افغانستان کې امریکایي ځواکونه په دوو برخو ویشل شوي. لومړۍ ډله هغه 6800 سرتیری دي چې د ناټو په مشرۍ د قاتم لاتر د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دنده ترسره کوي، او دوهمه ډله هغه سرتیری چې د تروریزم پر ضد د جګړې په ماموریت کې برخه لري. فلادلفیا ټایمز د مطلب په دوام لیکي امریکایي پوځي کارپوهان او له هغې ډلې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو پخوانی عمومي قماندان جنرال ډیوید پترایز ټینګار کوي چې افغانستان تر هر څه مخکې هوایي ځواک ته اړتیا لري، او د امریکایي چارواکو په وینا په تیر یو کال کې داسې ورځ نه وه چې افغان ځواکونو به د امریکا له پوځ څخه د هوایي مرستې غوښتنه نه وي کړې. فلادلفیا ټایمز په پای کې د جنرال کیمبل له قوله لیکي چې وایي افغانستان محدود هوایی ځواک لري، او اوس چې په افغانستان کې د ده دنده پای ته رسیدلې دای به د خپلې دندې د پای په راپور کې د افغانستان د ملي اردو او هوایی ځواک د پیاوړي کولو پر اړتیا ټینګار وکړي.
د افغانستان د وزیرانو شورا د مصوبې پر بنسټ له ترافیکي بهیره د شیلاس موټرو ایستلو ته 15 میاشتې پاتې دي. نجیب زمان د موضوع په اړه د کابل د ترافیکو له مدیر مل پاسوال اسدالله سره مرکه کړې، او په سر کې له ترافیکي بهیره د شیلاس موټرو د ایستلو لپاره د دوی د پلان پوښتنه کړې.
دا خو د موږ تصمیم نه ده، او دا تر اوسه په دم مورید کې کوم داسې فیصله نه ده شوی. مصوبې شماره 4 چې په سال 91 په دوم د سال کې نه پسې وای واغه کې لیکلی و چې تر دوم د ساوډ پنځنیم کال پورې دا اعتبار لري، دغه نه پسته بیا دا وسایت پرځه سي په پرځه باندې خاصه موټر وسه پورې موږ ته کدی یا رسمي چی نه درغله چې موږ دا بیا د جادې نه وباسو یا تخریب کو.
ځینې گزارشونه سته چې د وزیرانو شورا د مصوبې پر بنسټ ویل سوي دي چې تراتلونکي ساور میاشت پورې یو شمېر زیات موټر چې شیلاس دي یا د پاکستان لاس دي هغه به د ترافیکي بهیره وایستل سي.
تاسو ته معلوم ده چې ریاست ترافیک په دې موري کې هدایت غوښته ک پاس نه دومره فیصله راغی چې دا عملی شي بیا عملی کیږي، او کنه بل کومه هدایت راغی هغه بل هدایت عملی کیږي.
که چیرې دغه مصوبه عملی سي او تاسو وغوړی دغه موټر له ترافیکي بهیره وباسي، څومره موټران به چې تاسو وباسي دغه بهیره؟
ما سره 1350 سره د حساب دي دلته مرکز کابل کې. ا دې ولایت نه خبر نه ولې دې ولایت سره مسره نشته چې هغه دقیق ارقام مسره نشته غیر یا ست ترافیک سره دی.
کچیر دغه موټران ټول سي بدیل به سي د خلکو لپاره
هغه مصوبه په اول کې چې دوی سه بدیل نه لري، مصوبه په اول کې همدغه څه لیکل شوی و چې دوی د 15 کال پورې دوی ته سند ورکړي، او سند هم جواسر هم د نورو وسایت نه سره فرق کوي، او پس 15 کال دوی اصلا ټول کې سه بدیل نه لري، خو په اول کې د دوی نه تضمین اخیستل شوی، ضمانت اخیستل شوی چې دا موټر رنګ کولی نه شي، دا موټر په چا باندې خرڅولی نه شي، بل ولایت ته وړی نه شي، تشکی کولی نه شي، تبدیل حساب نه شي کولی. دا ټول په مغاورخو کې دي چې دوی په اوله کې خپل موټر چې محصول وکړ په مغاوله په مغه طرز العمل کې دا مسایل پکې ذکر شوی دی.
یعنی په راتلونکي کال په ساور میاشت کې به دغه مصوبه عملي شي؟
تر اوسه خو هغه نشته دی، د اول د ساور، د دوم د ساور نه تر اخر د ساور پورې دوی میادلري تقریبا اوس 15 میاشتې پاتې دي. دوه میاشتې د ده کال او درې میاشتې هم د راتلونکي کال، تر هغه پورې که هغه مصوبه تطبیق شي هغه مصوبه به تطبیق شي او که بل کوم حکم راغی هغه بل حکم به تطبیق.
د کابل د ترافیکو مدیر ملپاسوال اسدالله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالقدیر تکین لسابل لیکي د حنیف اتمر د ترکیه سفر ډیر مهم دی او د فعال ډیپلوماسي ښکارندوی کوي. عبدالواسی ارمان له لوګر لیکي افغان حکومت بل طالبانو سره سوله وکړي، له داعش سره به څه کوي. جمال الدین له کابل لیکي طالبان باید سوله وکړي، داعش ټول خارجیان دي، سوله ورسره په کار نه ده. محمد اسلام ارمان له خوست لیکي پاکستان نه غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي. فضل له پارون لیکي د سولې خبري نتیجه نه ورکوي. قاضي محمد مدني له وامالي کې په نورستان کې انټرنیټي خدمات نشته. اته به جو دیرش دقیقې شپې لنډ خبرونه له د ازادي راډیو د کابل استودیو سره اور.
افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې د اسلام آباد په نننیو څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه نهایي سي. د افغانستان د سولې عالي شورا اجرایي پلاوی وایي هیله مند دي چې د دې شورا لپاره به ولسمشر، ډیر ژر نوی مشر او د دارالانشا رئیس وټاکي. په بغلان کې جګړو زرګونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. د امریکا دفاع وزارت تیره ورځ یو سلو اتنوي عکسونه نندارې ته وړاندې کړل چې پکښې په عراق او افغانستان کې له زندانیانو سره ناوړه چلند څرګندېږي. ایرانی رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د سپاهي پاسداران انقلاب بری جنرال محسن غوجریان د بسیج ملیشې له شپږو تنو سره چې په خپله خوښه د سوریه جګړې ته تللي وو وژل سوي دي. کاناډا پر ایران اکثره لګولي بندیزونه لري کړل چې له دې سره اوس کاناډایي شرکتونه کولای سي چې له ایران سره سوداګري پیل کړي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر روسیه تور پورې کړی چې هڅه کوي په سوریه کې په یو شخص پورې تړلی نظام ټینګ کړي.
له سید کمال شاه عارف څخه په مننې د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام لرو او پکې مو له نوو اختراعاتو خبرو. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. په امریکا کې د بیکاری د سطحې د ټیټېدو په اړه د شمیرو له خپرېدو وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل امریکایان باید اوس د خپل هیواد د اقتصاد په اړه ښه احساس ولري. پرون د امریکا حکومت په یو راپور کې وویل چې په دې هیواد کې بیکاري په تیرو اتو کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې پوسلو کې 4.9 تر اخلي ده. اجمل اند د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور په دی اړه اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د 2008 او 2009 میلادي کلونو د مالی بحران څخه راوتل ستایلی او امریکا د محل په نړۍ کې تر ټولو پیاوړی او باثباته اقتصاد لري. ولسمشر باراک اوباما چې پرونې په دې اړه د شمیرو تر خپرېدو وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې وویل موږ د نړۍ د بل هر پرمختللي اقتصاد په مقایسه چټک کوي او ښه ګامونه اخیستي. نوموړي وویل ولسمشر اوباما وایي په امریکا کې سوداګریزو بنسټونو په تیره میاشت کې 150,000 نوي کاري فرصتونه رامنځته کړل. په امریکا کې د بیکارۍ کچه چې په 2009 میلادي کال کې په 10% ته رسېدلې وه اوس په 4.9% ته راکمه شوې. حتی په تیره میاشت کې تر دې هم په زیاته اندازه امریکایانو نوي کاري فرصتونه ترلاسه کړل. نو له دې مخې په تیرو اتیو کلونو کې د لومړۍ میاشت چې د بیکارۍ سطح پکې په 5% هم راکمېږي. ولسمشر باراک اوباما دا هم وویل چې په تیرو شپږو کلونو کې امریکایي سوداګریزو ادارو 14 میلیونه نوي کاري فرصتونه رامنځته کړي دي. نوموړي همدارنګه د دله خوا د وړاندې شوي روغتیایي بیمې د پروګرام ستاینه وکړه. ویویل 13 میلیونه امریکایانو چې روغتیایي بیمه یې نه لرله په دې موده کې د روغتیایي بیمې څښتنان شول. نوموړي پر دې سربیره هم ومنله چې د اقتصاد د عمومي لوري په اړه لا هم اندېښنې شته او زیاته یې کړه چې د 2008 او 2009 میلادي کلونو د بیکارۍ، د اسهامو د بیو د رالوېدو او د کورونو د بازار د خرابېدو خاطرې لا هم د امریکایانو په ذهنونو کې تازه دي. د امریکا ولسمشر په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د تیلو د بیو په رالوېدو او د اقتصادي وضعیت په ښه کېدو سره د دې سم وخت رارسېدلی چې د پاکې انرژۍ کارولو خواته ګامونه واخیستل شي. بارک اوباما وویل موږ باید د شوي پرمختګ په اړه ښه احساس ولرو، خو دا هم باید ومنو چې نور کار هم پاتې دی چې باید ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې د سه شنبې په ورځ چې کانګرس ته کومه بودیجه وړاندې کوي، پکې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او ساتلو په اړه طرحې ځای کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون او پل علم ښارونو کې، همداراز په غزنی کې د اف ام په 3.5 خبري شي. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام اسمت ساروان وړاندې کوي او په دې پروګرام کې مو په نړۍ کې له یو شمېر نویو اختراعاتو خبروي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
یو تازه څېړنه ښیي هغه کسان چې په ژوند کې تر نورو زیات منفي وي، یا په اصطلاح د ګیلاس یوازې نیمه تشه خوا ویني، زیات ټکر کوي. دا څېړنه وایي څوک چې منفي وي د یوې منفي پیشې په وړاندې چټک عکس العمل نه ښیي. د بیجنګ د ارواپوهنې د انسټیټیوټ څېړونکو د موټر چلوونکو پر خویونو او ځانګړتیاو د دې لپاره څېړنه کړې چې آیا د انسانانو خوی او سلوک له ترافیکي پیشو سره تړاو لري. دا څېړنه چې په پلاس ون مجله کې چاپ شوې پر و دېرش موټر چلوونکو شوې ده. په دې څېړنه کې 15 چلوونکي خطرناک چلوونکي او درویش نور خوندي یا ډاډمن چلوونکي بلل شوي دي. د موټر چلولو په مهال د دواړو ډلو عادتونه وڅېړل شول، لکه دا چې آیا د موټر چلولو په وخت کمربند تړي، آیا لسري اشارې تیریږي او کنه. وروسته د څېړنې له هر برخواله وغوښتل شول چې د ځانګړو عکسونو په اړه نظر څرګند کړي. څېړنې وښودلې چې بدبینه کسان تر نورو زیات ټکر کوي. ساینسپوهانو داسې زانګو جوړه کړې چې د ماشوم د ویدولو لپاره ډېر ورو زنګي شي. د دوی په وینا د الکترونیکي زانګو له یوې خوا میندې د ماشوم د آرامولو لپاره د زانګو د پرلپسي شورولو له تکلیفه بېغمه کوي، او له بلې خوا تر عادي زانګوګانو د ماشومانو لپاره زیاته آرام بخښونکې ده. دا زانګو په عین وخت کې ماشوم ته د خپلې مور د زړه د ضربان غږ اوروي. د هرې نوې وسیلې په شان د دې زانګو بیه فعلا زیاته ده. په لا پرمختللو ډولونو کې لا زیات امکانات شته. دا الکترونیکی زنګو د موبایل ټلیفون له لارې هم کنټرولېدای شي. د دې مطلب دا ده چې د ماشوم مور او پلار ته اړتیا نشته چې خامخا د ماشوم تر څنګ ناست وي. ساینسپوهانو د اوبو یا شربتونو د سړولو لپاره یو داسې کوچنۍ وسیله جوړه کړې چې اندازه یې د یوه قلم همره ده. دا وسیله د اوبو یا شربتو په ګلاس کې ایښودل کیږي او ډېر ژر سړوي. دا وسیله خصوصا د دوبي په موسم کې په هغه ځای کې چې یخچال او فریزر نه وي ډېره په درد خوري. دا وسیله چې چیلنګ سپ سټیک نومیږي چارج کېدو ته اړتیا نه لري، بلکې د دیوالي ساعت په شان پندول لري چې د هغه د خوځیدو په وسیله انرژي ترلاسه کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
با
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بلډینګ او سورل سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله خوشاله يم چې بیا ستاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسید. دوستانو، زموږ په پیغام سپتون کې دستګاه کې داونه بیا هم د دوستانو هغه نظرونه او وړاندیزونه ډیر اوریدل کیږي چې د افغانستان د سولې پاړه دي. موږ تاسو ټولو ته معلومه ده چې سوله د افغانستان یو اساسي او مهمه اړتیا او غوښتنه ده، او ټول افغانان سولې ته تږي دي. نو زه هم غواړم دغه ټلیفوني تماسونه ستاسو سره شریک کړم چې ځینو اوریدونکو پکښې د افغان حکومت لخوا د سولې هڅو ته خوشبیني ښودلې، ځینو بیا ویلي چې دا هڅې به شایي بریالۍ نه وي، او داسې نور خپل نظرونه یې راته پرېښېدي چې یو څو به یې دلته در واورو.
هلو، السلام علیکم. زه د پراډه ولایت څخه یمن زنګ وم.
السلام علیکم. زم جانم د هیمن ولایت لا آزادی او سالین خدای دې وکړي چې ورو غرات په افغانستان اڅه پنځه څخه حافظ الله څخه لکم چې امن راولي روغ جوړو کې د احوان څخه او لوغو څخه لکم چې اورونو راځي روغ جوړو کې والا بس افغانستان در بدر یو ورځ اورور من یو ورځ د بچ اورور من یو ونی دا چې کوی په جام خنال کې تاسو له جوړ کې
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته خپل غږیز پیغام نږدمه او د دې لپاره سلامونه وایم. زما نظر دا دی چې صلح په افغانستان کې چې کوم د صلح خبرې کېږي، هغه خبرې د صلح بې فائدې دي، ځکه چې د یو خوا څخه خارجان په افغانستان کې لا نور ځای پر ځای کېږي، لا نور بی د افغانستان د اشغال لپاره راځي، او په بل سر کې بیا د مذاکرات خبرې د طالبانو سره کېږي. نو موږ خو دې صلح ته هیڅ خوشبینه نه یو، بلکې دا صلح موږ داسې بولو چې یو ماسې اټکلي خبرې دي چې کېږي، ځکه چې نتیجه په دا دیارلس کاله هم نه ده ورکړې. هغه وانونه، هغه ډیسیان، هغه بمبار پر ملت باندې شروع دی. نو موږ د ملت خلک دې صلح ته خوشبینه نه یو، نو هم به دا صلح په دغه طریقه سره کېږي. کچېری خارجان وتیلی وای، خارجان نه وای، او د خارجانو کمبود وای، نو موږ به څو خوشبینه وای چې صلح به په افغانستان کې راغلی وای. اما اوس موږ ټول د ملت خلک او دې ته نه خوشبینه چې په افغانستان کې به صلح راشي.
السلام علیکم. زه زلمی سالار د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ تکلیف تر کوم. زما غوښتنه د افغانستان د ولسمشر او اجرائیه رئیس څخه ده، څرنګه چې افغانان د بې امنۍ څخه تر ټولو زیات رنځوړي، همدا بې امنۍ ده چې د خلکو پر اقتصاد، تعلیم او د ژوند پر هر اړخ ناوړه اغېز شیندي. تاریخ ستر شاهد دی چې په افغانستان کې امن د مقدوني اسکندر څخه بیا تر اوسه چې په زرهاو کلونه کېږي د زور د لارې نه دی تامین شوی، او د دې روان څلوېښت کلن ناورین راهیسې شاوخوا نولس لکه انسانان د تیغ تر خوله تېر شول، خو هغوی د زور د لارې اړوند مرامونو ته تسلیم نه شول. پردوی د افغانانو ترمنځ د باور فضا هر کله منځه وړې ده. اوسني مشران باید هڅه وکړي چې نور افغانان پردي نه کړي، هغوی چې پردي شوي دي خپل کړي. د افغانانو غمخوار چې خپل افغانان نشي، د نړۍ د بل کونج انسانان بېخي نشي کېدلی. د خدای پار دی یو مذهب یو دین یو قبله یو رسول یو خدای جل جلاله پیروان یو خو قتل او قتال مده نړۍ تر ټولو بيدونه انسانانو زیات دي کوم رهبر کولای شي کوم مشر کولای شي چې دا ټولو وجنو د مرګ په تواوی پر ځای ودروي کوم رهبر کولای شي کوم مشر کولای شي چې هر یتیم هر کونډي او هر بوري جواب وایي دا هر وخت سوله په افغانستان کې او په ټول نړۍ کې د واښ کار کیږي هیڅ مخالف لوري نه غواړي چې دا اړوند تګلاري کړهونه بې ارزښته وبلل شي نو طبعا په نور نړۍ کې خلک زشت رګي خو موږ یوازې اتکار ته پک پر خپل کړی ده
مننه وروره له کندهار ولایت څخه زموږ اوریدونکي له جګړو څخه د افغانانو پر ستړیا او بېزارۍ خبرې وکړې وایي چې نور باید د جګړو او زور له لارې نه بلکې د روغې جوړې د لارې خلک پر کرار سي محترمه موږ هم په دې هیله یو چې دا ورځ ژر تر ژره راسي چې ټول افغانان د سولې او امن پر ټغر سره کښېني خو تر دې دمخه یو بل اوریدونکي مو بیا خپل نظر داسې څرګند کړی و چې ګواکې روانو حالاتو ته پکې نو د سولې روانو هڅو ته خوشبيني نسته نو راځي په دې اړه چې دغه هڅې به څونه بریالي وي او قان څونه خوشبيني ورته سته یا نسته د افغانستان د سولې عالی شورا نظر وورو چې له ازادي راډیو سره په دې تړاو یې خبرې کړې دي د دې شورا مشر عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه وایي
لنیک مرغه د افغانستان د بحران د حل لپاره مختلف لارې چارې اوس په کار باندې لیدلې دي لومړی د آسیا د زړه کانفرنس کې د هیوادونو د ګډونکو هیوادونو په مشوره باندې یو کمیټه جوړه شوله چې په هغه کې د افغانستان حکومت پاکستان امریکا او د چین حکومتونه شامل دي چې د وسلوال مخالفینو په ځانګړې توګه د طالبانو د اسلامي تحریک لپاره د مذاکراتو یو تګلارې جوړوي یو لار نقشه جوړوي ای خوانه دی پګواش د موسیل خوانه په قطر دوحه کې یو بل کانفرنس یو بل غونډه روانه و په غیر رسمي توګه باندې کته هم د سولې عالی شورا په یو کې شرکت کړی دا رسمي ډول باندې او د افغانستان دولت ولې بیا هم د طالبانو د اسلامي تحریک یو غټ هیئت د عباس ننګزی په مشرۍ باندې په یو کې شرکت وکاو او لومړی دلی د سترګوندونه وکولې چې د هغوی نه د استعمال مدل چې هغوی اصلا د مذاکراتو لپاره آماده دي نو جمعاندا دواړه حلزلی کا سره یو ځای کو دي امید مخترا کوي حالات وړي بدل سوي دي هغه غونډه چې په اسلام آباد کې او کابل کې تر سره سولې له داخل د غونډو نه د سترګندی چې پاکستان د ځلې په نسبتا صادقانه ډول باندې واړی چې د همدغه تګلارې یا د روډ ماپ سلسله کې همکاري وکړي نسبت د پخوانی په کړوړو کې بدلون محسوسیږي نو هم د پاکستان حکومت هم امریکا او چین واړی چې نور د طالبان اسلام تحریک پای په افغانستان کې د سیاسي پروسې سره یوځای شي د افغانستان حکومت خو به کوشش کوي چې د ټول وسلو والی ډلې د افغانستان په سیاسي پروسه کې راښکیلې سي او رایوځای شي هم چنان د طالبان د اسلامي تحریک دم په مغوښتنه دا وی چې د یو واحد قیادت لمخې مذاکرات هم استراسي او خپل وړي وړي ډلې ټولې په خلا کې او د دې په باندې کې دا اوسم د په خلاینې ډلې د علماو کار کوي چې د سر متحد سي خدا پس موږ حتمي خو که ممکن نه وي انګریزی کې مثال ده something is better than nothing ک یو څوک هم یو ډله دوه ډله هم د افغانستان له دولت سره په سیاسي پروسه کې یو ځای کیږي په عادلانه ډول باندې دا به د افغانستان خلکو په ګټه باندې وي
د افغانستان د سولې د عالی شورا د رئیس عبدالحکیم مجاهد څرګندونه مو اورېدې چې وايي د سولې د هڅو بریالیتوب په دې پورې اړه لري چې د سولې په اړه د همغږي څلور اړخیزه کمیټه باید په خپل راتلونکو غونډو کې یو مشخصه تګلارې جوړ کړي او د یو بل سره په تفاهم ورسیږي په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره بیا وای چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د همغږي کمیټه به د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې په خپل غونډه کې د لارې نقشې پر ورستي کې دوه خبرې وکړي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی هیله شي چې په دې برخه کې عملی ګامونه پورته شي. راځي د شغلی مستغنی دغه څرګندونې په ګډه واورو.
قرار است در 30مین نشست گروه
د وی ټاکل سوی د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې غونډې په درېمه ناسه کې چې په اسلام آباد کې جوړیږي د لارې پر نقشې ډېر خبرې وسی او د لارې دغه نقشه نهایي سي.
دوستانو د سولې خبرې خو مهمې دي او په دې هیله چې دغه هڅې ژر تر ژره بریالۍ سي ځکه زموږ خلک واقعا نور ستړي سوي دي له ناامنیو څخه. نو راځي د دوی دغه شکایتونه یعنی د ناامنیو څخه د اوریدونکو شکایتونه په خپله د دوی په ژغونو کې واورو.
الو السلام علیکم. زه خپل پیغام د الله تعالی ته پریږدم. زما د غوښتنه د اشرف غنی سره زما سلام دی ورسیږي چې دغه د زابل په ولایت کې د خلک ټول پر د دشتو غرو سره اخته دي. د خدای په لحاظ دي دغه خلک ټول دغه دغه طرح کې د خپل ځکه دي لکه چې تر دغه و باسي دا و چې د ټول خلک په اخته دي د دشتو باندې کې یې پرګرځولې د حکومت ځکه دي د شرایط ته خلک یې پرګرځولې یو زما د بل زما په دې ما باندې کې ټول ځکه غضب کې دغه خلک دغه عادي خلک ته ولاړ. السلام
زما دا غدې وروره سمز ډېر په ازادي او دلته تکان دا باندې کېږي. زه د غوړک د شکاریا زکلي څخه فاصره په تماس یم. دا جنګونه دي تکان دي موږ منځکا اگر د کمر بند کړی د طالبان یو تک پر وکی بیا هغه په ضغاسه شنو مشتاوانو نه کاش کې بیا چرته کورونه چوری او ډېر ظلمونه کې جاجرې صاحب څخه خدمت غوښتنه ده چې موږ سره غات کومه کوسی وروره یا را شوکی یا یټولکی. نو زه دغه حکومت څخه دغه هیله لرم چې ورونه زموږ سره د همکاري وسی د ملکی غاور نه کیږي. ناری و چې غاری کوشتونه مو پاتې دي کورونه مو پاتې دي د بل په وطن کې پراته یو. نو تاسو هغه زه وروره کسم پاتې دي کور مو پاتې دي د بل په کلی کې پراته دي شوره درازو د شپې زو زموږ سره د غات همکاري وسی وروره د لوی سره څخه مالا خدا غم کغان دي.
بلی السلام علیکم. ذات اولاد صدام د زابل ولایت اساس څخه پیغام پرې کدم. ما د ټول افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې نور تاسو په افغانستان کې د ظلم بس کی او نور د ظلم دې ظلم ته پای ټکی شي او د مظلوم د افغانستان مظلوم حالت ثلاث نور مزيروي.
الو زما سلامونه واوري. زما مودمان د باباجت څخه تاسو زادر کوم. دا غزما کورونا د دغه چارواکو څخه ډک دی. زما د کارمان صاحب څخه نوې راغلی دی. دا غزما پیغام دی دغه دی از موږ خلاص خو واسي یا د خپل عملیات وکي موږ ډیر پازاګي موږ کوچنیان لویان ګرځ په دغه اختایو په مدوري باندې اختایو موږ کورونا څخه نیولې دي. دوی دې زموږ د کورو څخه یا وو خپل ځایته د ځانونه جوړ چې موږ خپل کورو ته ولاړ شو یا دې عملیات وکړي چې موږ خپل کورو ته زموږ ملکونه موږ ځایونه زموږ سرایونه ټول دوی نیولې دي. موږ غواړو چې موږ خپل سرایونه ته ولاړ شو. موږ دغه هیله او ارزو ده دغه زما پیغام ورسوي چې یا عملیات وکړي یا دغه چارواکي زموږ د کورو څخه ولاړ شي. السلام
علیکم. بعد السلام از زدا زادی رادیو ټول کا کوم و سلام نو وایم. سلامو بیا خواته ز روزګان ولایت حوت ول سوره زرتا دی د کلی صدر سره پاړي ککیم پهلوان زدا یل لرم اشرف غنی د نور مشرانو چارواکو پولیس زموږ په وطن کې دلته د سالاتې زموږ سالاتې نه خبر راځي زموږ حالات وګوري اسکر چې پوسټ جوړي د وطن خلک بیا په زور وخی وکشي هغه چې دا یو او تا جوړه کړه بل او تا بیا خوسته طالبان نیولې دي بیا راس بیا اسکر وحي تکیه. نو زما غوښتنه دا ده چې موږ حالات دې خبر کې بیا دې موږ وطن ته چراسي په کلو کې ولې په سندخانه کې دې ګرځي. زما دا غوښتنه ده. بعد السلام و سلام.
مننه وروره ستاسو رغم واوریدای د ازادي رادیو تل هڅه کړی چې ستاسو دغه ډول ستونزې او اوازونه تر مسولینو ورسوي او دغه د مختلفو سیمو او ولایتونو د نامنیو په اړه موږ روزمره راپورونه او مرکې لرو چې که تاسو د ازادي رادیو پروګرامونه تعقیب کړئ نو خامخا به د امنیتي چارواکو نظرونه پکښې واوري چې وایي او دوی خپل دلایل لري. یو شمېر نورو دوستانو هم پر نور موضوعاتو زموږ سره خپل نظرونه شریک کړی دي چې د خبرونې په دې برخه کې غواړم هغه نظرونه هم تاسو ته در واورم.
د اولین چې ما دلته وخت پرونه د کور کلی په زاغه کې واورېدله د مونږ په منطقه کې د ملاګونګي په نامه باندې یو تعویزګر ده او دا ګرد ولس ترېنه په عذاب ده. څو پیریم دولت ته شکایت وکړ تعویزونه ورکوي خلک په جنګ اچوي قتلونه حتی په مابین کې راغلل او دولت و سره شریک ده. د ورځې 50,000 1,000 روپۍ پیداګیر ده. په دې کې برخه د حکومت چارواکو ته ورکوي او د دولتي لغټو پوستونو نه د ما دا خواهش ده چې دغه تعویض خو په ګرد افغانستان کې منی کې بیا خصوصا دلته د نرخ په ولسوالۍ کې. وسلام د ما دا پیغام ټولو لوړپوړو چارواکو ته ووایا. السلام علیکم.
پیغام دا دی د بغوالا لا چې دې چې ورته چوي یو ش چاکو یو ش شې نه صدر ته پیسې غواړي وي بوتې یو ش چاته نور کی تر ټیک دی تر دکان ما دې دی دا لړی والا او دکاندارانو سره شیانه خي وای دا شي کرکه پرېردم کنه نه مو پرېردو زه رشوت خور دې باغوان سره د تراتوک سوي سره د اسکار سوي سره د از تر اشرف کني پرې راټول دا غاز ما خوایش دي ما او دا درمان دا خوایش دي چې دا نور ټول چارواکو ته دا موږ خبره ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه زه نو ترې کاروان له سوالي ما نه جن خوای سره کوم څه دا وخته نه شي نه ښه کاروان سره ته چیرې پاملرنه نو کې زه چې دا سوال لسکاله کې پیغام بورو سره کې نه مکتب کلینیک نه سره چې لري کې سوي. والسلام.
ولی السلام علیکم. زه فرمانده د پکتیکا دی ولایت د ترګو دی ولسوالۍ زه له اشرف غنی او له ډاکټر عبدالله چې دا غوښتنه کوم چې زموږ په ولسوالۍ کې چورت نه وایي نه روډ پوخ لري نه مکتبونه لري یو شی نه لري. باید چې دوی دا روډ راپوخ کړي کلینیکونه ورې خلاص کړي هېڅ شی نشته نه کرځي چورت کې واو. وسلام.
ازادی راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. په ټول مطبوعاتو کې یوازینی د ازادی راډیو دی چې د خلکو مشکل د چارواکو تر غوږو پورې رسوي. وزیر صاحب معارف نه دی د افغانستان وزیر معارف چې کومې وعدې کړې دي هغه خو یې ترسره نه کړل. مظلوم د معلمینو حقوق چې دی بس مستحق دی دا دوه کاله ځنډول کېږي. وزیر صاحب معارف نه هیله مند دي چې د خلکو حقوق دي که ازادی راډیو د ټول معارف یله منده چې دا مشکل وزیر معرف ته په مخ کې دي. رئیس جمهور وزیر معرف کې والی چې کړی هغه خو ورنکه مګر ما هم حقوق د معلمینو تر په خو لاندې دی. یله منده چې دا مشکل سره حل کړي. سلام خدای په امان.
ستاسو څخه هم مننه چې ازادي رادیو ته مو پیغام راستولای دی او موږ به بیا هم تر خپل وسه هڅه وکړو د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ اړیکه په هغه ډول چې لازم وي ټینګ وساتو تر څو په ګډه یوې شي راتلونکي ته سره ولاړ شو. البته یو خبر غواړم په تکرار سره وایم چې د خبرونه تر ډیره ستاسو دوستانو درغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او ستاسو نظرونه څرګندوي چې ازادي رادیو تر چارواکو ورسوي. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو تربیه پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
نادان لکھا باوری دیرا غارے سر سر ویکی
قندر یانو زرخان ای کابل یانو.